حاضی از اما فرصت کم به پایان این مجله خبری رسیدیم. وعده میکنیم که پیام هایتان در دیگر برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا یک برنامه یک ساعت دیگر سال محمد سالی پیشکش میکنم. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
کور بدن اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده پورا پرونی کوری چې د افغانستان ولسمشر نن په دورزنی سفر هند ته ځي. دی به له هندي چارواکو سره پر کوم مسایلو خبري وکړي. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي نن دوشنبه د غوی یا سور ومه د اپریل 28 محمد قاسم سولمل په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه په سبټکو پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. افغان حکومت خپل وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمېره له 3000 څخه واوښته. د هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادې رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د دولت رسمي خبري ویپانی د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. د غرض بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرې شي چې وسلوالو طالبانو د عزم په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو د حقنی شبکې د قومندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي چې دا قومندانان پر تنکۍ ځوانانو له جنسي تجاوز وروسته هغوی انتحاري حملو ته هڅوي، څو د دوی په وینا ګناوی پاکې سي. ملي امنیت وایي په دې وروستۍ کې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو ځوان وژونکی هلک ونیوی چې د طالبانو درو قومندانانو پرې جنسي تیری کړی و. د ملي امنیت په بیان کې ویل سوي چې د ځوان منلې ده چې طالب قومندانانو لومړی ورباندې جنسي تیری وکړ او بیا یې انتحاري حملې ته وهڅوه. طالبانو د ملي امنیت د راپور رد کړی او هغه یې د دې ډلې د بدنامولو یوه هڅه ګڼلې ده. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنه ته رسېدلې او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان نه دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړې او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرګ چې شدت او بخشې د دې سلسلې مرکز چې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریشتر په کچه مقیاس 6.5 درجه سبسوي د چین سرحد ته نږدې په پلازمینه کټمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتر ژور او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو لمخې د شغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرونه وړ مروز لسکونه زره کسانو شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کټمندو په مرکزي برخه د څو پیړۍ یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې دي. د زلزلې د نو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلاديش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلې دي. اخو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لشه و دېش کسان وژل. د راپورونو لمخې د طوفان چې لسکونه کورونه ویجاړ کړل همدارس له 200 زیات نور کسان ټپین کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړي چې د دې طوفان په نتیجه کې 6 کسان مړه سوي دي. د راپورونو لمخې لسکونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پېژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندیدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلان وایي چې په دې لړ کې یو خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یو ځنګوژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د پوځ پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه اووه سرتیري وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځنوژن کې موټر بم حمله کې بیا شپږ کسان وژل سول او ولس نور ټپیان سو. همدارس د بغداد په شیعه مشته عامل سیمه کې یو بل چاودنې شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 10 کیلومتره کې پرته سیمه ده یو موټر بم چاودنې درې کسان وژل او وی ټپیان کړه. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د عراق پوز پر نوویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شاتم بولې او څوارلس وسلواله وژلې دي. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج شي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 99.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واکې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 44 کلن نظربایف په د 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نو موړی له 15 کلونو را پدې خو د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرونه دا وکړه چې په پرونه انتخاباتو کې په سلو کې 95.1 خلکو ګډون کړی وو. ولسمشر نظربایف د خپل رای له کارول وروسته ویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د پالیسۍ د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وه او په اړه یې تصور دادی چې حکومتي کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي وه. نور سلطان نظربایف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند سیاسي بیورو غړی وو ویلي چې غواړي د دیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یو سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدان بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په گاونډیو هیوادونو کې لافغان کډوالو سره کېدونکو چلند ناسم ګڼي. د افغانستان بانک وایي پانګوالو ته د اسانتیا لپاره د پور ورکولو نوی سیستم ایجاد کړی.
کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق لباندې د هغه د سابقې په حق لباندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړي شي.
په ننګرهار کې د ویني ورکولو آنلاین بانک جوړ شو.
دا غا ډیټابیس د فالدونو ترست کې باندې موږ ډیر شمیر داسې ناروغان چې هغه تضمین ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فالدو سره حل شي.
د ثور د اومي او اتمي پاړه مو د افغانانو نظرونه غوښتي.
اوم او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ دی او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځ دی.
په پېښور کې طوفانونو د سر او مال زیانونه اړولې.
ډیر زیات طبي شوی وا 150 قریب چې دی هغه زخمیان چې ویلي اوس یې نو آرمه هم موږ سره راوړه.
نور مطالب هم در تلورو د ورکو از زنو د لټه پروگرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی نن نیوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واکته ل رسیدو وروسته د هند ته د شغلی غنی لومړی سفر دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه وادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کیږي او همدارنګه ډیر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه ګزارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په هند کې هم ګڼ افغان کډوال دیره دي او هر کال په لسګونو ځوانان دغه هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو پناه غوښتنې او وګړو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ یوه چارواکي خبرلنه ته وویل چې دغه ډول ناسم چلند د متحده ایالاتو لپاره د منلو وړ نه دی. قسیم سولمل او نور جزئیات.
له افغان کډوالو سره د گاونډیو د ناسم چلند په حق له د راپورونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وای په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونو اندیشمن کړی دي. د کډوالو وګړو او پناهغښتونکو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل سایمن هنشاو د یک شنبه پر ورځ خبري اعلان وویل پناهغښتنه د افغانانو حق دی او له افغان کډوالو سره د افغانستان د گاونډیو د ډول ناسم چلند ورته د منلو وړ نه دی.
I'm concerned about some reports of anecdotal reports of
دوی زله پاکستان او ایران څخه د راستنسو کډوالو د ناوړه چلند راپورونه پاډان دښنه لرم. موږ باید دا روښانه کړو چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. شغلی هن شاو زیاته کړی چې هواد تیر میلادي کال افغان کډوالو څخه د ملاتړ په هدف 100 میلیونه ډالر امرسته وکړه او په بیلابیلو برخو کې به خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. نو موډي ویل 2002 میلادي کال را پدې خوښ شاو خوښ 5 میلیون افغان کډوال هیواد ته ستنه سوي دي چې په وینا یې د افغانستان راتلونکي ته د امیدواري څرګندوي کوي. ورسته تر دې چې طالبانو تیر میلادي کال په پېښور کې پر یو شونځي حمله وکړه، د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او دوی ته وخت وټاکه چې د یو کال په موده کې بیرته افغانستان ته راستانه شي. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې ایرانی چارواکي افغانان په زور لخپل خاوري شړي، زوري اوان لسکونه افغانان وشل هم دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد وای د 2015 کال له پیل دو سره په گاونډي هیوادونو کې پر افغانانو فشارونه زیات شول څو بیرته هیواد ته ستانه سي. خو ښاغلی فرهاد وای اوس د افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر عادي سوی دی.
اگر چې دری اواخر میزان بازگشت
خیلی ها به شکل دیوی که هم پا روستی که در رستانی دو بهیر عادی حالت تره گرد زدلی خود 2015 کال پا لمره میاشو که مجده یو لر فشارون و شاهدانو چی در افغانان در برتر رستانی دو لامل وگرد زد. مجد پا در ارخیز بحثونو که دی مسائل باندی خبر وکده
و اداره یونتیار در
نشست سی جانبه روی مسائل هم پرداخته. شغلی فرهاد وی روان میلادی کال اتل 1500 افغانان له گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه سوي چې ولس نیم زره له پاکستان راغلي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره د کورنیو بې ځای سو کسانو شمیره هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان وای حکومت باید اجازه ورنکړي چې گاونډي هیوادونه له افغان کډوالو څخه د فشار دی وسیلې په توګه کار واخلي او سپارښتنه کوي چې د افغانانو د داوطلبانه راستنېدو لپاره باید د افغان حکومت امکانات برابر کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د خیریه کارونو فکر عام شوی چې اوس په دې برخه کې څه باندې لس ټولنې د انساني همدردۍ له مخې په خیریه کارونو بوخت دي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، دغه ټولنې د چا لخوا جوړ شوي او کوم کارونه کوي؟
ډېر زیات من دغه خیریه ټولنې چې په ننګرهار کې اوس فعالیت کې لومړنی همدغه حرکت چې و هغه د مشال اډیو خبریال باز محمد عادل ته دغه د خیریه کارونو یو حرکت و چې د باز خیریه بنسټ په نامه یو ټولنه جوړه کړل. د ټولنیزو رسنیو له لارې نه خلکو له مرستې راجلبول او بیا یې په معذورو خلکو ته ویلچیر اخیستل یا نور اړمنو کورنیو ته کیسې ورته اخیستل. دغه فکر عام شو چې اوس په دې برخه کې په بېلابېلو برخو کې چې په روغتیا برخه کې د عال مواسات په نامه امبولانسونه اخیستي دي او د ضرورت په وخت کې خلک په سویسو د باندې ګټه اخلي. همدارنګه دغه ډېره ورځې چې روسي پرانسته وه د ژوند خیریه ټولنه وه چې دوی یو آنلاین د وینې بانک پرانسته چې په دې کښې بیا د افغانستان په کچه باندې دغه بانک کښې د هر ولایت دپاره ولایت ولسوالۍ دغه ساحې مشخصې کړي دي او د ټول افغانستان د وګړو د نوملیکنې لپاره زمینه ورته مساعده شوې ده چې خلک خپل نومونه ورکوي چې د وینې د ګروپ نه نمبر خپل نمبر چې د ضرورت وخت باندې د خلکو ته زنګ وهل کېږي او بیا ورځي چې وحیاتو ته باندې آنلاین هماغه مریض ته ناروغ ته وینه ورکوي. په دې برخه کښې تبلیغات هم رسنیو نه شوي دي چې تاسې د بل ژوند وژغوري او وینه ورکوي. همدارنګه دوی نورې مرستې چې بیا راغونډوي اړمنو کورنیو ته پرې خوراکي توکي هم اخلي او د غریبو لاسنیوی هم کوي چې ځوانان په عمل کښې ټولنه ده چې دوی هم په دغه برخه کښې د خیر کارونو ته مخه کړې ده. دغه ټولنې بیا په خپل منځ کښې اوس د همغږې دفتر یې هم جوړ کړی دی چې دوی دغه د خیریه کارونه په همغږې باندې ترسره کوي. هغه خپل مرستې راغونډوي دوی په شریکه باندې بیا هغه کورنۍ ته نښتې چې وړو کسانو ته ورسېږي.
له شاه محمود شینواري څخه مو واوریدل چې په ننګرهار کې شاوخوا لس داسې ټولنې جوړې شوي دي چې اړو کسانو ته مرستې کوي او په نورو خیریه کارونو کې برخه اخلي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د بې پیلوټه الوتکو د ځاني زیان پر سر پښیماني تر سر لیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي، څلور کاله د اوباما ادارې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مسأله ډېره محرمه ساتلې. هغه حملې چې ویل شوي په دقت تر روسي اهداف په نښه کوي، پکې دغه راز بېګناه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې اوباما په دغسې یوه حمله کې د یوه امریکایي او یوه ایټالوي پر وژل کېدو په ښکاره پښیماني څرګندوي او بښنه غواړي، دا ډېره مهمه وه. امریکایي وارن وینستن چې د پراختیایي چارو یو متخصص او ایټالوي مرستندوی کارکوونکی ګیواني لوپورتو چې دواړه له القاعده سره یرغملو په تېرې جنوري میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا اوباما د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل، موږ د تروریزم په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې چې دا د دې جګړې تریخ حقیقت دی، کله هم د ځاني زیان تېروتنه. خو د ده په وینا یو شی موږ استثنا کوي او هغه دا چې تل هڅه کوو نیمګړتیاوې لرې کړو او له خپلو تېروتنو درس واخلو. خو ورځپاڼې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پر مسئلې هم تاکید کړی او د امریکا د ملکي ازادیو د اتحادیې د مرستیال جمیل جعفر دا خبرې راخیستې چې ویلي دي، دغه برید او په وروستیو کې نور بریدونه چې پکې ملکیان وژل شوي دا واضح کوي چې د دغو حملو د ترسره کولو لپاره د هغو سختو مقرراتو او نورمونو چې حکومت یې خبره کوي او هغو ترمنځ چې په عمل کې ترې کار اخیستل شوی ډېر توپیر موجود دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د دې تر څنګ چې اوباما د تېرې جنوري د میاشتې په برید کې د دغو دوو کسانو د وژنې له امله بښنه غوښتې، د هغې ادارې ویلي چې کورنیو ته به یې تاوان ورکړي چې د ورځپاڼې په وینا د دغې قضیې په اړه اقدامات له هغه څه سره په تضاد کې دي چې تر اوسه پرې چوپتیا غوره شوې، یعنې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو مسأله. بریتانوي ډلې تلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د یوه وژل شوي بریتانوي عسکر د کونډې په اړه په یوه مطلب کې لیکي، نیا فورتونه چې کله د خپل میړه د وژل کېدو خبر واورید لغمه حتی نشوی کولی چې په پښو ودرېږي، خو نن د لندن په ځغاستو کې په ګډون سره غواړي چې خپل غم په پښو کې درد او خفګان له ځانه لرې کړي او د ځغاستې په ټوله شپږویشت میله کرښه کې یوازې پر هغه فکر وکړي. د هغې میړه بریدمن کیوین فورتونه څلور کاله پخوا په هلمند کې د ګزمې په مهال وژل شوی و. میرمن فورتونه تلګراف ته ویلي چې تر اوسه یې هغه ډیر یادیږي، خو هغه څه چې پیښ شوي نشي بدلیدی، باید په راتلونکي فکر وشي نه پر ماضي. د هغې په وینا غمجن احساس او ژړل تاسو ته هیڅ څه په لاس نه درکوي. ډیلی تلګراف وړاندې لیکي فورتونه چې نرسه ده وایي غواړي مثبت کارونه ترسره کړي تر څو له نورو سره مرسته وکړي او هم د کیوین خاطره ژوندۍ وساتي. دا وایي غواړم داسې څه وکړم چې هغه پر ما وویاړي. د ورځپاڼې په وینا کیوین د څلور سوه پنځه دېرش برتانوي پوځیانو له ډلې یو دی چې په افغانستان کې د 2000 لومړي کال او د تیر 2014 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې په دې هیواد کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید وژل شوي دي.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا پرون د ثور د وومې نیټې په مناسبت د یو شمېر وژل سوو کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي هغه عکسونه چې په دغه نندارتون کې شول سوي په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دوی ټولو سرچینه د ثور د وومې کودتا وه. خو ځینې عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اوم او اتمه دواړه تورې ورځې دي. نور حال له کابله د ابراهیم سپي په راپور کې.
د ثور اومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي و چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی و او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ژوندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو، ماشومانو، ښځو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس وید احمد په دې اړه وایي
از 4 دوره جنایات کې د افغانستان
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته شوي جنایتونه د ثور د اومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوه سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمی تنظیمونو، طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو د غنندارتون جوړ کړی دي.
اغلی احمد وای هغه کسانو چې په تیرو سلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمېر هغه کسان چې د ثور د اومې او اتمې پیښې وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وای چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقوقو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمېر خلک وای چې دوی ته د ثور اومه او اتمه یو شان ورزی دي او دواړه د بدمرخیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اومه ثور د افغانستان په تاریخ کې واغ تور ورځ سي هدي د افغانستان یو عادل حکومت یو نسبتا دیموکرات حکومت چپاسو او ځای یو دربدری ونیوي.
عظمت کټوازم پکتیکا ولایت کابل پنتر محصول اومه او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ دي او د افغانستان د نننی جنگ بنسټ دغه ورځ دي. نو د دوه دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغوی په جزا ورسي.
د ثور اومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړي ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابر ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اوم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو، خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتک سره جنگونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خخه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د سلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
د ثور د اومي او اتمي پاړه مو د افغانانو نظرونه واوریدل. یو شمیر افغانان ویل چې په دې دواړو ورځو کې د غنو بیگونا کسانو ویني توی سیوی دی. د جوینت خیره ټولنی د اړو کسانو لپاره د ویني د پیدا کېدو برخه کې د ویني انلاین بانک پرانیست چې د روغتیاري ریاست چارواکو په خبره لدی سره به د ویني په پیدا کېدو کې اسانتیاوي رامنځته سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور حضره کوي.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک په لیکه کړ چې د وخت په تیریدو سره به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې اړمنو ناروغانو ته د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغې بانک رسمي پرانیسته د یکشمې په ورځ د اطلاعاتو کلتور ریاست په تالار کې وشوه چې د دولتي چارواکو سربیره پکې یو شمېر خیریه ټولنو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دوی لومړی د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د غونډو او نیزو رسنیو لاره تبلیغات کړي چې خپل وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. دی وایي د همدغو کسانو د وینې ګروپ نوم آدرس او شمیره په ویپاڼه کې ثبتېږي او د اړتیا په وخت کې راغوښتل کیږي چې وینه ورکړي.
دا انلاین بانک به لایتنه هی ډونران ولري. د استعمال طریقې تقریبا په دې ډول ده چې په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري دوی په سرچ کې او منفی ورکي ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي. هلته دوی د کانټاکټ شمیره ده دوی د رضاکار سره اړیکه نیسي او هغه ورته راځي وینه ورکي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال په دې غونډه کې وویل چې د عجلو او تلسیمیا ناروغانو لپاره به دا ویپاڼه ډېره اسانتیا رامنځته کړي. نوموړی وایي د دې بانک یو ځانګړنه دا ده چې مریض ته به تازه وینه ورکول کیږي او بل د کمیافته وینو د پیدا کېدو په برخه کې به موجوده ستونزې تر یو حده هوارې شي.
اکثر واقعیاتو کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کمیافته یو همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د مریضانو تازه وینه ورسیږي دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به موږ ډېر مه داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د وینې بانک پرانیستې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه پیدا شوي. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل چې درې بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو 15 ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي ویل چې دغه رضاکارانو د وینې په پیدا کېدو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
زما درې ماشومان د تلسیمیا په بیمارۍ باندې اخته دي. د دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړی د وینې مونږ ته خلک حاضر کړی دی او د ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې ځان ثبت کړ او د همدې غونډې پر مهال اړمنو ناروغانو ته خپل وینه هدیه کړه.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازې وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه باغ خلکو ته رسیدي چې هغه ورته اړتیا لري او دا به ژوند پیژغورل کېدلی شي.
د غونډې په روسي برخه کې د دې ټولنې فعال راحت ګل زرمل خلکو ته د وینې بانک د کارونې په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې د ژوند خیریه ټولنې غړي به د ژوند تر پایه خپل رضاکارانه فعالیتونه تجمنوی. د ژوند خیریه ټولنې د مسولینو په خبره دوی اړمنو کسانو ته د وینې د ورکړې په خوا کې بیوزلو او بې سرپرستو کورنۍ لپاره مرستې هم جلبوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورسئ چې خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لار غسان ولسوالی څخه صفات الله نایل په خپل پیغام کې لیکلي په غسان ولسوالی کې دوه شوونځي سته خو له پوهن ریاست څخه د اتو شوونځیو معاش رئیس تلکیږي. د غشتنه کړې د چې غسان ولسوالی ته دی یو هیئت د دې مسلې د څېړنې لپاره ولې جلسي. رڼا له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي زموږ جمهور رئیس باید ډیر احتیاط څخه کار واخلي، باید د پاکستان د دوه مخي سیاست تر اغیزې لاندې رانیسي او د خپل هیواد ګټې په پام کې ونیسي. عبد الله غیرت د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زما له جمهور رئیس څخه دا هیله ده چې د هند څخه د افغان ځواکونو لپاره جنگي تیاری، توپونه او نورې درنې وسلې وغواړي. خیال محمد له مقر څخه لیکلي له رئیس څخه هیله کوم چې له ولسمشر څخه هیله کوم څنګه چې هین زموږ تاریخي دوست باید له دغه هیواد سره زموږ اړیکه دایمي وي او په پنجابیانو کې د خبره چې زموږ خیر نسته. شفیع جان لیکلی دي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له سفر څخه ډیرې لاسته راوړنې ولري. عبدالواحد له کونړ څخه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دي د هندوستان څخه د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز غوښتنه وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي دي چې هند ته د ښاغلي غنی سفر د پاکستان پر حکومت باندې ناوړه اثر کوي. اتنیم بجه سوی پا دیخ پروانی که نور مسائل هم تیر خوست ل قسیم سولمن نه ده مهم و خبرونو سرخطو نورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دو ورځنی سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې به د ټولو هغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي خبري ترې وسي. افغان حکومت وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو او د حقانی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او له هغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې، خو طالبانو د ملي امنیت دا ادعا رد کړې. په نیپال کې د تېرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنو ته ورسېده او په دې پیښه کې 6500 کسان ټپیان سوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لشه و دېرش کسان وژل. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لشتر لشه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړه. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې تر راپورونو وروسته اوریدلای سي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې له پانګونې څخه د ملاتړ د پراختیا په هدف د بانکونو د لارې د اړو د وړو او لویو قرضونو د ورکړې نوي سیستمونه رامنځته کړي. د دې بانک سرپرست د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل دغه نړیوال منل سوي الکترونیکي سیستمونه کولی سي په افغانستان کې د پور ورکولو چارې اسانه کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
ل د وړاندې د افغانستان په بانکونو انتقادونه موجود و چې په اسانه پور نه ورکوي، خو د افغانستان بانک وایي چې داسې سیستمونه یې رامنځته کړي چې پور اخیستونکی کولی شي له بانکونو څخه په اسانه او کم وخت کې لوی او واړه پورونه ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست او لومړي مرستیال د یکشنبې په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل د یادو سیستمونو په پلي کېدو سره به د افغانستان اقتصادي فعالیت په حرکت راشي. خنافسل هډول وایي د نویو سیستمونو په پلي کېدو سره به د اصلي او بدل سوداګر ترمنځ توپیر راشي او هغه خنډونه چې د پور ورکونې پر مهال موجود وو له منځه ولاړ شي.
یو سیستم دی چې په افغانستان کې سابقه نه لرو ده، کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق لباندې د هغه د سابقې په حق لباندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي ترڅو د هغې خلکو ترمنځ چې پیسې دی د پاره اخلي شي ریښتیا هم سرمایه گذاری و که دی مملکت که ریختی هم تجارت و که دی مملکت که او ده هاگی ترمنزه چه فقط دی ده پار رازی چه ده بانک نفیسی و اخلی ده تفکیک با من پا دی سیستم کو.
د افغانستان بانک چارواکی وایي چې یاد سیستمونه په معاصر الکترونیکی ټکنالوژي سمبال دي او مشتری کولای شي په کم وخت کې د بانک د ویپاڼې له لارې خپل عامه اعتبارات او حقوق رهنی بر اموال منقول پکې ثبت کړي. له یاد سیستمونو څخه له سوداګرو او عامه خلکو سربیره سوداګریز بانکونه، وړې مالی موسسې، د افغانستان بانک د څارنې مالی اداره، مخابراتي او د بیمې مالی ادارې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه باندې نوی زر مشتریانو د عامه اعتباراتو په سیستم کې نوملیکنه کړې چې په ټولیز ډول 9.5 میلیارد افغانۍ پورې ترلاسه کړي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا سرپرست ابراهیم شمس د افغانستان بانک د اقدام وستایي او زیاته کړه افغانستان دا مهال د پانګې اچونې لپاره د بدلون په دور کې دی چې دا ډول نوښتونه کولای شي په پانګونه کې ګټور تمام سي. تل داسې اندېښنې او انتقادونه موجود و چې قرضداران په جالي منقولو او غیر منقولو اموالو باندې له بانکونو څخه پورونه ترلاسه کوي. د افغانستان د بانکونو ټولنه وایي د دې سیستم په پلي کېدو سره به تر ډېره د جالي پور اخیستونکو مخنیوی وشي. د دې ټولنې مرستیال نجیب الله امیری وای بانکوال دې سیستم څخه ملاتړ کوي او حاضر دي له نړیوالو منل شوی معیارونو سره سم پور اخیستونکو ته لوی او واړه قرضونه ورکړي.
دا د بانکي سکتور لپاره یو ضرورت و او موږ دغه ستایو په قرضه دهی کې یعنی دا ډیر زیات مهم رول لوبوي. اول دا چې مالی وجود ته د لاسرسي فرصتونو زیاتوالی دا رامنځته کوي. د وجود د مالدیت او پیاوړي زیاتوالی د ټیکټانی کموالی د اعتباراتو یا قرضدهي معلوماتو کیفیت ښه والی له دې سیستم څخه د څارنیزې استفادې په حالت کې د اعتباري خطرونو کموالی قرضدهي دا زیاتیږي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان په خصوصي او دولتي بانکونو کې 4 میلیارد ډالره پانګونه شوې چې یوازې 1.2 میلیون ډالر پور ورکړل سوی. بلخوا یاد بانک وایي چې د افغانستان په بانکونو باندې د څار نوی سیستم رامنځته کړی چې د کابل بانک په څیر ورته قضیې به بیا تکرار نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له یاد معاصر بانکي سیستم څخه د افغان بانکونو ګټه اخیستنه په نړیوال اقتصادي بازار کې د افغانستان د بانکونو اعتبار زیاتوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم په پاکستان او نیپال کې د توپانونو حال درکوو. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د یکشنبې په ماښام توپاني سیلې او توند باران لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او له 150 زیات نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو بیلابیلو سیمو کې تیز باران او توپاني سیلې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د خیبر پختونخوا د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا توپاني باران او سیلې د یکشنبې په ماښام د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې سلګونه کورونه ړنګ کړي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 15 کسان مړه او تر 150 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه توپانی باران او سیلې له امله په پېښور 400 مردان نوخار او د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو نورو سیمو کې سلګونه ودانۍ ونې او د برېښنا پای هم نړېدلې چې له امله خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالی زیان هم اوښتی دی. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیانې د پېښور درې سترو روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو روغتون کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي ډاکټران هم ورغوښتي دي. د وای تیز باران غلی او سلی په پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر کورونه نړولې چې په نتیجه کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. د پېښور په دولتي روغتونونو کې مو بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او اضافي ډاکټران او نور عمل هم راغوښتي ده. د مشتاق غنی په خبره په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. په پېښور کې د یو یو دوه مرستندوی ادارې ویان بلال فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توپانی باران او سیلې تر ټولو زیات پېښور او د دې ښار شاوخوا سیمې ځپلې دي.
بودو سمربا فخر غلام دا ایریاز واغې کې بیا صالح آباد ته مسلم آباد دی یا کټ آباد ته سره بیا چار څه روغ باندې چې نو خزانه دا خزانه شوګر مل شو دین مخ کې لړما مختلف نور علاقې دی ژوند کې ډېر زیات تبعی شوی و 150 کری چې دی هغه زخمیان شوی دي. اوس چې نو
په دغه باران او سیلې کې پر پېښور سربېره د خیبر پختونخوا له 400 مردان شبقدر او یو شمېر نورو سیمو څخه هم د ګڼ شمېر کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر دې دمه لا چارواکو په دغه سیمو کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې هم د تیز باران او سیلې له امله ډېری کورونه نړېدلې دي. د یادونه وردا چې د پاکستان صدر اعظم نور شریف او د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو په دې ایالت کې د باران نو سیلې له امله په ځاني ځان خوښنی خودلې او پر مرستندوی ادارو یې غږ کړی چې خپل فعالیتونه چټک کړي.
هلته په نیپال کې د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د تلفاتو شمیر له 3200 کسانو څخه وشته. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیر بیا تر 6500 زیات شوی دی. د راپورونو پر اساس د ژغورنې ډلې له کنډولو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېری تلفات د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د شنبه ورځ زلزله په تیرو یو اتیا کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخت زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کتمندو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کتمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کتمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کتمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې و چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبری کانفرنس ته وویل: د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنګلاديش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دی پیل شوی. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې و چې څه باندې 8500 کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښه او بریالي وسې د دې بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 مېرې لاره نمنګ ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دوو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 4 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوا ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي. راځي چې دغه دواړه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. بالا
السلام علیکم. زاد ازادي رادیو او کرکوم ته لیک اله دزرل سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینر پیدا کړل د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان وو کبي څک سره کالیه دي، نشم فلانه دي. که د هر مسلمان وو کبي کولای شي مصطفی داش مره باندې اړیکه ورسي. 0 0 5 0 9 3 2 5. یو ځل بیا ښه نه وایم. 0 0 5 0 9 3 2 5. کدا هر مسلمان ورور کوي ولا شي او زو شکر وته دي زنګ و هي موږ پیدا کړ هر یو خدا بلا په دې زمو وي دعا کوي کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر خبر کوم د بیسدو ول سوالې د بنغرو د کلینا اور جانا. موږ سره د یو کټ په اړه کې معلومات ده، نو زه د دې کټ نوم اخلم او د دې عمر هم ویم، نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټلیفون شمیرې موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، یولس کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه څه شپږو میاشتې یا پنځه میاشتې مخکې د دی د دې بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پیښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، یولس کاله عمر لري. نو زه د خپل ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم که چاته هم دا کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې نمبر رابطه وکړي. ورور جانا ټلیفون شمیرو ته غوږ شئ. 0 98 98 9 5. ورور جانا شمیرې ته بیا غوږ شئ. 0 98 98 9 5. بلش میرا دا 0 5 0 98 98. 0 5 0 98 98. روزانہ د لیکس په واره کې ما سره معلومات تخ پورا پورا روزانہ که هر څه خپل وی روري دوی وی ما سره د په دې لمبرو رابطه وکي. والسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ لازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي هست. د یادونه وړ ده چې د ازادي رادیو دغه پروګرام لاره نه د تاسو ډیر ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
زه ملاحد دولت الله د کاپیسا ولایت الهسی اوسیدونکی تاسو سره په تماس یم. محترم ورور، زما یو د ماما زوی د الیاس په نامه یادې ده. موږ تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. موږ ته چا وویل چې دا پیغام نشر شوی دی، او که رښتیا دا پیغام نشر شوی دوباره دا تکرار موږ ته ورسوئ چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
ہلو، السلام علیکم. زه شاولی د هلمند ولایت سنجین ولسوالۍ سرنکلاس خبرې کوم. نو د حماس دی د محمد خان په نامه دغه څلور کاله کې شورک دی چې داسې هر چا چې معلومات یا بل یو ته معلومات پر دغه لمبر دی کې داسې چې هر وخت موږ ته زنګ وایي چې وینې را پیغام خپور چې 0001 0001 یو یا سپر اتا یا تنزا سلور کلا شعر په دا پیغام باندې موږ په دا نمبر زنګ وینو ډیر مننه دا پیغام باندې شنه شې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ البته د نګران کلي څخه تشریف په تماس کې یم. د ازادي راډیو حکومکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله لرم چې په کومه تنه شي چې زما یو ماما دی چې اسم محمد په نامه دی بل وترې خل محمد دی نو تقریبا د اسم احمد په نامه چې دا ماما مې بریښ کار مخکې د کوټ خلې دی کله چې لري په خپل اعلان او لري او ما زغ غوري او بیا مثلا د په حالت د په حالت بلچا ته ماتي او ماته دي په هغه شماره باندې زنګ وري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده د کارکونکو په داخله ده چې دوی وي زما یو ورور ده د شکر الله په نامه دی. زه د هلمند ولایت سره در سره غږېږم. کار څخه مثلا معلومات لري خدای مرد مترنګ ریښه پر وه اته نه لاس ازادي راډیو زنده ده.
وعلیکم السلام علیکم د هلمند ولایت څخه نن چې رسول صلی الله علیه وسلم سمې خبرې کړم او له دې باندې چې دا پنځه کار اش پاس کار کې د ماکان د کور د کوټ څخه د لکسي مسلمان روښه په خپل اړ یز مصلی په دغه باندې جنګوي یې څلول وره ما د دې د وټم جنګوال د پیغام نه د شپ د ټول په شړه د سیطالیا و یو دوا دوا نه درې دوا سل پنځه سلو د ازمار کریپش مې ته ماته په دې نه باندې جنګوي دې نه مننده د دې رس.
سلام علیکم دا زاده رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد سلام اګران او محترم او د مدق په نامه باندې یو الګ دی د ګل محمد زوی دی ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکو دی. دغه زوی په یو خبانه مایوب هم دی او وایي چې درې کاله مخکې په نادر کښې دی او بیا د ازاده رادیو نه چې دا الګ په جلال آباد کښې دی. د دې الګ پلار جلال آباد ته راغلی خو نور مشخص ادرس ورسره نشته او در په در ګرځي. زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره د الګ پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي. صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا
پیغام پیغام زموږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی. زه د هلمند سره چې نظر جان خبره در سره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیق زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی. اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی. اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه اعلان د بروکو اعلان ته خبر موږ نن انتظار کوو دا ورځ موږ ته راوسه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې غږ راووي.
السلام علیکم د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم. زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلا بخان د کلي اوسېدونکی دی. د فضل محمد زوی دی ایران ته تللی دی نادرکه دی که چاته یې معلومات وي هغه زما غږ په خپله اوري نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ که د ده ملګرو ته معلومات وي یا دی خپله زما غږ اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي به یي نو که دی زما غږ اوري داسې دوه کاله راسه نادراکه دی یو شی هم زما سره پروت دی یا د ده پلار چې د امان الله زوی لمسی دی د امان الله زوی دی د خیرالله نمېږي که زما غږ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم زدید من ولایت تکنم سیرو سالی سه حاضر سمی خبر کن ماورا و درباری چی داشت پس کرد کی به ماماگان دکوره ندالک سویدی آر مسلمان لور ویادا ایران ولی ماتی رود کن فرقش میره جنگ ویا ویادا ای پخپلا ویادا دان واران ولی دکتری پنش میره دن سفرای ویا و یو دو ولد دیجی دو تینز سلور پداقش میره تماتو جنگوی ازادی را دوت مدری سلول والم جنگونا اولی دیدر مستقام دینا شرکی السلام علیکم دا زادی را دوت ترک
برادی شاهدین بیجی دانست نمیدی چه ورک دی زد اولاد علمان دا ولایت خبر کوم کچوک دا شاولی پا اره معلومات لریز ما سر دی خدق اشماره تماس میشه چپر و چپر شپاز درد سلویشت دو اویان نکن دوست ماره یو زلبیا چپر و چپر شپاز درد سلویشت دو اویان نکن دوست ما دا ادرایم واری دی چه ازادی چه زنگونه و همه از ما پیغام ننشرگی مزد ازادی را دیست دا اغوستان نظرم چه ما پیغام نشرگی سخته کنم
زه زنگله همه ده بغران ده ولسوالی چیز می ارو روک بی چی نمی بسم الله ده ایسا چوک ده ده پا اره معلومات لری زمر سر دی شریکی پا دلش میاره بندی چی ده 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 تلار نوم حجی حضرت نورا کاره یا ده مشرور نومی عبدالله جان ده او پا دلش میاره زمر سر آره کی ونیسی سپر و سپر او دریه و رشپاش او بیا چلور بیا و او یو او دریه شماره بیا تکراره و من سپر و او سپر شپاز 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 تلور و او یو او دریه او بله شماره ده سپر و او سپر پینزه او یو پینزه او و او بیا دوار شپاز او بیا و هر سو که بده ده تاکل معلومات لری زمر سری دی دماتی گیر کی سلام علیکم
پایو ماما دې شاوندې مېږي تقریبا اته نه کال کېږي چې لنه بلول صالح من دلات نه بلول صالح څنګه برکته دي په چیرې دې ما ځاګاو دي او یا هم بل دوست د سره ته ځنې په دغه شماره دې مشتره اړیکه ونی چې په ځما د ټلیفون شماره به 0 و نه یو څلور و یو درې شپږ پنځه یو زلی بیا سپر و سوا یو نوی و چلویش دیارلس سنگش بیتا
بله السلام علیکم عبدالله رحمه الله خیلی اصلا خیلی کام خبیر ادیو طولو محترم و کارکون که و ایزم که سلامون اونی که احترامات بندی کام محترم و پیغام را نکام از مورور تقریبا نته کار کېږي چې نظره کده اسمه که نسته په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شماره دې ما ته معلومات راځي محمد په نامه دی په دغه شماره باندې معلومات صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس د تلیفون بله شماره صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا یو ځل بیا تلیفون شماره وایم صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ اویا یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا حاجي محمد د غلام حیدر رضی د نظر محمد رور مشر وړې سردار محمد که ورپسې نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی ستاسو توجه څخه ډېره ډېره مننه هر مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو ډېره مننه د خدای په امان
جان دا زموږ پیغام دی د بابا جی د لښتیدا ولایت څخه خبره درته کوم بابا جی د لوی ویریا د چم څخه زموږ ماما د نیمه په نامه دا درې کال کې چې ورځ به یې بدره کې نه مانځي چې 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 او پیدا کې څنګه قلم پر څنګه یې څه پر وې څه پر دې څنګه یو یو څنګه څنګه شپږ په دغه نمبر اړیکه هم ته چې نه برلاسه کې
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیبالله نومې دي تقریبا دوه کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نولس یا شل کاله عمر لري، عصابي تکلیف هم لري. که چا ته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ وهي او 50,000 افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیام نشر ته وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده 0 اویا 9 شپېته 42 3 سوه 9 دېرش. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل رښوې عزیزان ولټوي. د نن ورځ لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماز دیگر تر و بجو پوری خبرونه لري.